السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خې وي دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای په پنچیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. ون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا وکړه چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي او یو شمېر ملکیان یې وژلي هم دي. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي رادیو ته تیر شپه د خبرو پر مهال د ملکیانو د وجلو تورونه رد کړل. خو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د درې په ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړې استازي دبورا لاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. باختر اژانس د دې لیدنې کتنې تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ار کې وشوه د یوناما مرستیال رامز الاکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو په برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیمایي زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د حاجیانو لپاره د پاسپورټونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړ. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د پاسپورټ له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له وزارت سره یې یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی چې د هغو کسانو د پاسپورټ د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډالې روزونکي ګراهم ټارپ وروسته له سختې ناروغۍ بستر شو. 25 کلن ټارپ چې د انګلستان د ملي لوبډالې لپاره یې سل ټیسټ لوبې او دوه اتیا ورځنۍ لوبې کړې دي، تیره میاشت د افغانستان د ملي لوبډالې د روزونکي په توګه وټاکل شو. د نوموړي د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. او روسي پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکا کې پاتې اکثر اوکراینی سرتیری ټپیان شوي دي او ډاکټر لګه هلته سل ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ارینا ورشچوک پر نو ویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیری د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. نږدې درې میاشتې وشوې چې روسي ځواکونو د ماریوپول سرحدي ښار له خاورو سره خاورې کړی، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ازوفستال په کارخانه کې د اوکراینی سرتیرو وروستی مورچل ونیسي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو به د هغوی د حجاب د جبري کېدو د حکم له کبله فشارونه راولي. د امریکا اندېښنې څه دي؟
امریکا خپله ملامت لاندې راغلی ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې بدل شي.
افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. دا کورنۍ یوه بیلګه ده.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې. وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري.
د سره صلیب مشر له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ژوند ښه کولو په اړه خبرې کړي.
The discussions were positive.
خبري مثبت وي. مثلا موږ د حقوق واخلو په اړه سره ورته نظر درلو چې افغان کډوالو ته د خدماتو په برخه کې شته.
د روسي ولسمشر اوکراین کې وی اوګدې جګړې ته چمتو کیږي. کتر پای مو ملتیا وکړي. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پرګرام ته ځانګړې شوې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د خبرونه درته ز اسد الله لودین وړاندې کوم. تخنیکی چاره زموږ همکار قادر جلالوف مختوړي. طالبان وای په افغانستان کې د حجاب امر د افغانانو کورنۍ مسأله ده، خو واشنگتن ویلی دی چې د دې پریکړې له عمله به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. پر طالبانو د فشار دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس کړې ده. بل ورته د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشرانو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د بشري حقوقو هغه سي ملاتړ نه کوي لکه څنګه چې په کار دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب د اجباري کېدو د خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خواني مشه شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشانو ژغ کوي چې د افغان شزو ملاتړ دی وکړي. میرمن اکبر په ټویټر کې لیکلی دی چې هیله منه ده چې د کابل په واټونو کې د دې په وینا د افغان میرمنو مړانه ژمنه او روحیه نړیوالو ته الهام ورکړي. د دې مظاهره په اړه میرمن اکبر زیاته کړه چې د نړۍ مشران دې الهام ترې واخلي او د مرسالاري او ظلم پر ضد د مبارزه وکړي. په کابل کې پرون یو شمېر میرمنو د حجاب په ارتباط د طالبانو ته تازه فرمان په اړه اعتراض وکړ او وی ویل چې دا فرمان د ښځو او نجونو د ازادیو مخه نیسي. په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو چې نږدې شل کاله په افغانستان کې ځواکونه وو د دوشنبې په ورځ وویل که طالبان د حجاب په برخه کې خپلې پریکړې ته بیا کتنه ونه کړي واشنگتن به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې په ځواب کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د حجاب مسله د افغانانو کورنۍ او اعتقادي مسله ده. امریکا دی بلی اساسی مسئله ته پاملرنه وکړي.
ایالات متحده امریکا کوشش کونه تا د برابر مسایل
دی وی د امریکا متحده ایالاتونه دی د واقعي بشري موضوعاتو پاړه چې بندیزونه یې لګولې دي او افغان ټولنه یې اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړې ده هڅه وکړي. د طالبانو له لوري د حجاب له اجبار کېدو پرته دوی لښ پژم ټولګي پورته د نجونو شونځي بند کړی دي چې د ګڼو افغانانو او نړیوال ټولنې خبرګونونه یې پارولې دي. طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې هم پر افغان ښځو سخت حجاب جبري کړی وو او هم نجونې او ښځې له زده کړو او کاره بې برخې کړي وي.
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو باندې هغوی د حجاب د جبري کېدو د حکم له کبله فشارونه راولي. طالبان بیا دا حکم د افغانستان کورنۍ مسله بولي او وایي امریکا او نور نړۍ ته په کار ده چې نورو بشري چارو ته پام وکړي. په همدې اړه مې د ولسی جرګې له پخوانی غړي او د ښځو له فعال شینکی کړو خیل نه دی مرکې په سر کې وپوښتل چې د امریکا اندېښنې په څاړه دي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې کړې وې دغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې. په خپل ژمنه باندې پابند پاتې نه شو. په مسله کې د ښځو حقونو د بشر د حقونو رعایت مسله وه، د بیان ازادي، دا ټول هغه مسایلو چې دوی پوره ژمنه کړې وه. چې په خپل ژمنه باندې وفادار پاتې نه شو او نن امریکا مجبوره ده چې د لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنو ته متوجه کی او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبور دی چې په دوی باندې فشار راوړي. ځکه چې امریکا خپله نن ملامتي لاندې راغلی، ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې براشي.
میرمن کډوخیل خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 99% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعتوي. بیانو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداري اول په حکومتداري باندې نه پوهېږي، دوم لومړیتوبونه ورنه غلط شوي دي، بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی. دوی د حجاب او نقاب ترمنځ به فرق نه شي کولی، بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغان مېرمنې مغه درې ټوټې لباس چې کرایب کمیس او پرتوګ نه هره شده ده همیشه استفاده کړی ده او دوی به حجاب نه دي. دا چې دوی خپل له حجاب نه څه تعریف لري، دوی څه فکر کوي ډېر غلط دي، دغه سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دوی فکر کوي.
پرون په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه، دغه کورنۍ اعتراضونه به فکر کوي څه پایله ورکړي، یعنی طالبان به دغه فرمان یو څه شاتک ته وهڅوي؟
امیدوار یم چې طالبان په خپل فرامین باندې تجدید نظر وکړي، خصوصا د امر بالمعروف وزارت اصلا خو ټول ستونزې خپل طالبان حکومت هم دغه جوړوي او دا دا باندې لپاره یو ستر ننګونه وی چې دا رقم بدون محاسبه کارونه چې دوی کوي او بدون ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټولو مسایلو باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولای شي؟ سره له دې چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد د سیمه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی.
معلم در که هر څومره دوی داسې کړی و چې فکر کوي چې یا دنیا دې ته متوجه کوي چې دوی په رسمیت وپېژني، یا فکر کوي چې په افغان ولس په زیاتی باندې او په جبر باندې یا د توندو لارو نه به دوی کولی سي چې ولس کنټرول کړي، زه فکر کوم دا یو بدترینه اشتباه ده. نه تنها چې ولس به ورنه ناراضه شي او بالکل به ورنه حمایت نه کوي، حتی ستونزې به وکړي، حتی مخالفینو سره به همدسته شي. امکان لري چې امریکا او غربي نړۍ دوی باندې ځینې تاثیرات وضع کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادۍ رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ سیف د چلډرن د خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کمښت یا لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دې کوچنیانو مور عالیا وایي خپل ماشومان د شپې له لوري وږي ویده کوي او د ورځې لخوا په یوه مړې ډوډۍ او اوبو گزاره کوي. عالیا چې د تخار ولایت په یو لری کلی کې ژوند کوي، خاوندې په پردی وزمکو کې کار کوه او په ګټلو پیسو یې د کورنۍ نفقه برابروله. خلاص میاشتې وړاندې د عالی د کوچنۍ دنیا هغه وخت ړنګه شو چې خاوندې په تخار کې د جګړې له امله ووژل شو او دا د خپلو شپږو کوچنیانو سره یوازې پاتې شوه.
پر موږ یو بد ورځ راغلی. وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري. په کور کې هیڅ نه لرو. دا مرستې چیرته ځي؟ په کومو ځایونو کې چې خلک واسطې لري دا مرستې هغوی ته ورکول کیږي. زما غږ هغه چا ته چې په واک کې دي ورسوئ چې ما سره مرسته وکړي، که نه له لوږې مړه کیږو.
خیدا د افغانستان د هغه زرګونه مېرمنو له ډلې وی چې هر شپې ماشومان په لوګه ویده کیږي او د ورځې سترګې د نورو مرستو ته وي. د افغانستان دی وضعیت نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د 10 میلیونه ماشومانو د لوګي خبرداري ورکړي. دغه بنسټ په خپل راپور کې په دې هیواد کې د پراخ مرستو غوښتنه کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دي د نویو شمیرونو پر بنسټ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان د اقتصادي ناورین، د اوکراین د جګړې او د اوږدې وچکالۍ له امله هر ورځ وږي پاتې کیږي. په دې هیواد کې د ماشومانو د تلف کېدو د مخنیوي په هدف د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا ده. د ماشومانو د ملاتړ د دغه بنسټ په راپور کې راغلی دي سره له دې چې په وروستیو څو میاشتو کې ګڼو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو د پام وړ مرستې شوي، خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او لویانو په ګډون 19.1 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي لا هم وږي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې راپدې خوا 20,000 کسان له قحطۍ سره مخ شوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سور صلیب وای تهران ورسره ژمنه کړې ده چې په خپل خاوره کې بل افغان کډوالو سره ښه چلند کوي. د سور صلیب د نړیوال کمیټې مشر رابرټ مارډینی دا خبرې له فرانس پریس آژانس سره په ځانګړي مرکه کې وکړې چې پرون خبره شوه. تفصیل په دې راپور کې.
سور صلیب وای چې د ایران له لورې ډاډ ترلاسه کړی دی چې افغان کډوالو ته په خپل خاوره کې خدمات وړاندې کوي. د سر صلیب مشر رابرټ مارډینی له ایراني چارواکو سره له دوه ورځنیو لیدنو کتنو وروسته فرانس پریس آژانس ته وویل
تر ډیره مو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په ځانګړې توګه د تیر کال د اګوست له پیښو راوروسته چې په افغانستان کې حکومت بدل شو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ یوه برخه ګډوډه شوه.
د ایران د دولتي آژانس ارنا په وینا پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تر یو میلیون ډیر افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا اوس مهال په ایران کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 5 میلیونو ته رسیږي.
تیر میش په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو فلمونه خپاره شول چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند ښکارېده. تر دې وروسته د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې او د طالبانو یو پلاوی ایران ته ولاړ. د سر صلیب مشر ښاغلی مارډینی وای چې له ایراني لوري سره خبرې ګټورې وې.
خبرې مثبتې وې. مثلا موږ د هغو غواښونو په اړه سره ورته نظر درلود چې افغان کډوالو ته د ښه خدماتو په برخه کې شته. سور صلیب د ایران د سرې میاشتې د ټولنې د هغو روغتیایي خدماتو ملاتړ کوي چې افغان مهاجرو او کډوالو ته یې چمتو کوي.
د راپورونو له مخې هره ورځ په زرګونو افغانان اوس هم له افغانستان ایران ته ځي چې یو شمېر یې د کار په لټه کې د هېواد ته ورځي او ځینې بیا غواړي چې د ترکیې له لارې اروپا ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه ښوونکي وایي چې د کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د ډیرو ښوونکو معاشونه یې په خپل وخت ورکړي او د پاتې نورو معاشونه به هم ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان راکړل
کېږي. رڼا د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي د وای تر دې دمې لا د روان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. د وای خاوندې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان راکړل کېږي. اوس د ساور میاشتې موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی او داسې ویل کېږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته شاید ور نه کړي.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي ښوونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادي مواجهستم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه اخیسته. یونیسف ژمنه کړې وه چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړه او تر اوسه یې زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول د تیر 1400 مریض کال د ښوونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جد یو دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د خونکو ماشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دیوی هوکړې لمخې ورکول شول.
دریونه مخکې وزارت معرف د مالی ریاست او د یونیسف ترمنځ یو جلسه جوړه سوله. پاره جلسه کې توافق و دی وسوس یونیسف به کوم معلمانو ته سماشونه نه درسولې او غوی ته به معاشات رسوي څومره زر ممکن وي.
دی وايي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د خونکو د استحقاقونو نه وخت رسیدل او ځینی تخنیکی ستونزې لامل شو چې د دوی میاشتنی امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت رسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمېر تخنیکی ستونزو له امله په ځینو برخو کې ماشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه په 8:30 بجو بیرته راځم. اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخه ته مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. یو شمیر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لورې له شپږم ټولګو د پورتو نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پریکړې دوام او له بل لورې په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لورې پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کېږي. دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کیږي چې کله هم په ټلویزیونی بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کیږي. نور په دې رپورت کې
موږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زموږ جراب هم کتل.
د کابل اوسیدونکي 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په دې خار کې تر 12 دکړې کړي، د هغه سلام الله اندېښمنه ده چې د په وینا په وروستیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمیر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
موږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زموږ جراب هم کتل کېدلی چې موږ څه رقم جراب پوکو. څه ورسېږي دې ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره یې ښوونځي بند کړي دي، دوی خپل دغه یو دلیل افغاني ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کېږي، د دې لپاره نه توجیه کېږي چې دغه یو کړنه نه و.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمیر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 30% نجونو.
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي، څه موده مخکې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشر اوړونکي ټابلیټ کارول. کته هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت خبرګون وروسته بخنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې وبله ورختیروي. ټابلیټ کا یو ډول نشر اوړونکي ټابلیټ دي چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. د دې پیښې څو ورځې وروسته د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې بیا هم د طالبانو پلوي بلل کیږي، په یو ټلویزیوني بحث کې د تیر حکومت پر مهال قرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. کتوم د بحث چلون کی تری د ثبوت غوښتنه وکړه، خو خاغلی جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نشو کړی. په دغه شان یو ورسی قضیه کې بیا د مولوی شاه محمد په نوم د طالبانو یو غړی چې ځان د دعوت ارشاد ادارې کارمن معرفي کوو ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل پوهنتون محصلینو پرتګونه نه غوستل.
شپه شپږ سلويخت زرن جنو کې او بخي په یو سلويخت زرن جنو کې
د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15 محصلینو لډلې یو سلوي غزرن جوني وي. دا سیدا چې د زینو په وینا ځکه ناسم او تهمت بلل کیږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د خزینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي او د خزو د حقونو فعال شکریه بارکزی وای دغه ډول ټول تورونه به بنسټه دی او باید د ثبوت لامل تور پوری کوونکو ته سخت سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلی کدا د یو اتهام او بهتان د څه فکر کوم دای وخت که هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دی کی دغه خپل ادعا د ثابت کړي او کی ثابت وای نشي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهام او حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کیږي او تور په چا باندې لګول کیږي باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي، ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو لوري د دغه ډول بی بنسټه تورونو پوری کول پر افغان جنو ملنډي بولی او وای د طالبانو حکومت دی په ټلویزیونی بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي، ځکه د دوی په وینا د خپل دغه ډول بی ځای ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات جوبلوي. دوی وای د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول سرګندونو سره د جنو په وړاندې د خوانځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي. د کابل خار یو وسیدونکو چې نه غواړي نوم یې خبر شي ازادي رادیو ته وویل خو د طالبانو حکومت وایي په ټلویزیونی بحثونو کې په افغان جنو تور پوری کوونکي د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد
هغه کسان چې د بعضي بحثونو کې داسې خبرې کوي چې هغه افغانانو په ذهن باندې
بدل اثر کړی دی او یا سپکون کې هغه د اسلامي مت استازي نه دي یو هم کته تعقیب کوي زموږ نور رسمي کسان دي نه زموږ پالیسی نمائندگی کوي بلکې آزاد خلک خپل تحلیل کړي او د ستر کوم دی پوری دا موضوع د خلکو په ذهن بد اثر کړی موږ هم درک کړی دا او دوی تعویل سوي دي چې دا شرم نه ډډه وسي بیا هم مسؤولوګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي
خدا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کیږي خاغلی مجاهدی پاړه سنوي دا په داسې حال کې د طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورتن جنو ته د خونځیو د تګ اجازه نه ورکړي د طالبانو د پهنې وزارت ویلي چې د خونځیو د خلاصېدو پاړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 6 4 1 0
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابر شوې وه اوړه غوړي لوبیا وریجې او خرما شامل ده د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرسته کوي د موضوع تفصیل په دې رپورت کې
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټول شوو یتیمانو غوښنه دي په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 9000 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي
تقریبا 3600 کورنۍ لپاره د افغانستان کې کونړ ولایت کې د 1200 کورنۍ لپاره یو پروګرام دی کې چې 40 کیلو وړي دي 50 کیلو وریجه ده 50 کیلو لوبیا ده 50 کیلو بوره ده 50 لیتر تیل دي 2 کیلو خرما
په کونړ کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبد الله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي
چې دغه کم مرست زمونږ د یتیمانو او د شهدا او د بچو سره هغه ته سره کړي ده د الله جل جلاله په دربار کې اغه تا دغه اجر عظیم غواړو
12 کلن زکریا چې پلارې په تیرو جنگونو کې بجل شوه او خپل هم معلول دی په تر لاسه کړی مرسته خوخ دی
ما یې مې به اتي مې زیتي مې نه پلار نو 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 کو کې ازي چې نشته یو ځای مې موته مې څه کوم نشته ګل مې څه کوم نشته مې نه مخزایم بیمه
په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
په دې برخه کې تاسو په غوښتو پیغامونه درته خبرو
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم هیله ده چې خو صحتمن به ز یو تنه دولسم ټولګي د کونکو د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور خوندي دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ ته لاس پرولل لپاره هڅه کوو تر سیکړو همدارنګ د دې معرف د لوړپوړو چارواکو نه مغختنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان ته حق له مطلق وضاحت راکړي کاخلی مو دی وايي ک کانکور امتحان ناخلی مو دی وايي نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژمنو او وادونه د موږ ستړیو وسلام
السلام علیکم زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ نه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو د سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم د زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی معلومات ورکړی شو چې د مور شودې نشته نو هغه امر وکړ حکومت ته چې هر یو ماشوم والا مور ته دې سل دیناره ورکړی شي نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي باید د دې غم وکړو
دا برخه هم دومره و زه نور یاست نوري له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نور خبرونو سره پاتې شئ
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري دویمه نیمایي ته ورسېدو اته نیمه بجې شوې وړاندې درته د ازادي یو اوریدونکو اونیس پرګرام لرو خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای په پنچیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی ون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یو پراخه حل لار ولټول شي د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهه په وروستیو کې ادعا وکړه چې له طالبانو سره له سخت جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولې دي او یو شمېر ملکیان وژلي هم دي د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي رادیو ته تیر شپه د خبر پر مهال د ملکیانو د وژلو تورونه رد کړل خو د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې د درې پولیسوالۍ کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړې استازي د برالاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې باختر اژانس د دې لیدو کتو تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ارک کې وشوه د یونما مرستیال رامز الاکبروف هم ګډون کړی و په دې غونډه کې د بشري مرستو پر برخه کې پر همغږي او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیم زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د حاجانو لپاره د پاسپورتونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړی دی دغه وزارت لخوا پرون ویل شوی چې د پاسپورت له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له ادارې سره یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی په دې بیان کې راغلی چې د هغو کسانو د پاسپورت د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي ګراهام تارپ وروسته له سختې ناروغۍ بستر شوی 25 کلن تارپ چې د انګلستان د ملي لوبډلې لپاره یې سل ټیسټ لوبې او دوه اتیا ورځنۍ لوبې کړې تیره میاشت د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو او د روسیې پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونه زیات کړي دي د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکه کې پاتې اکثره اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي او لږ تر لږه هلته سل ملکیان هم بند پاتې دي د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ارینا ورشچوک پرون وویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیري د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري که غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ډاټ کام که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ facebook.com/azadiradio یې آدرس دی دغه راز د ازادۍ رادیو خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم فالو یا تعقیب کولی شئ د ټویټر پته ده azadiradio.com مخکل دی چې اونیس پروګرام ته وار ورکو یو راپور راخلو چې د اوکراین د جګړې په اړه دی په واشنگتن کې د وی استخباراتي ارزونې لمخې د روسي ولسمشر په اوکراین کې د وی اوګدي جګړې لپاره چمتو کیږي د دې لاته د خودل شوې دی چې ولادیمیر پوتین د اوکراین له ختیځ ورها خو هم پراخ پلانونه لري تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینس وای په دې باور ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې اوږدمهاله جګړې ته چمتووالی نیسي میرمن هاینس پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي نوموړي زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم لري د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او دای په روسیه کې یو نظامی حکومت اعلان کړي. روسیه د فبروري په 24مه پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې د لویدیز له سخت غبرګون سره مخامخ شول او پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. له بل پلوه روسیې پرون وویل چې د اوکراین په اړه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په ځانګړې غونډه کې برخه وانخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون اعلان وکړ چې د کیف په غوښتنه به په اوکراین کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په خاطر غونډه وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلې دي چې د روسیې استازی به دې غونډې ته ورنشي. د دا غونډه یوه نوې سیاسي لوبه وبلله او وی ویل چې په داسې غونډو کې د روسیې خبرې نه اورېدل کېږي. ملګرو ملتونو ویل دي چې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان مجبور شوي دي چې د خپل هیواد کډوال شي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خسته دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلنا ګلدین ته سره په دما سیمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د اړبا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده په صفر کې ضربېږي. امدارنګ خبرې پې نه کیږي صفر کې ضربېږي او به لای راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپ بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خ ډیر ډالر د سر ونو یا بنیټ وکي په نیټ باندې موږ څه کې ډالر به کنه افغان او پاکستاني کډاري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدل. ډیر چې موږ وکړي په تیر حکومت کې موږ څنګهوالي او په اوسني حکومت کې څنګهوالي خو زموږ خبرې څوب نه وري ګڼ وړو بوجي په یو نیم زر افغانۍ او اوس په دوه نیم زر افغانۍ ده. امدارنګه چې د 3000 کلداري باندې اوس په 15000 کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوی په افغانستان کې نشته دی او ګانی شته دی. امدارنګه تاجران دی او سوداګر دی د پښتني څوک نشته دی کله لسه په شل خطي اغه خطولي شو کو بزری خطیم د پښتني څوک نشته دی او بیا په تیر په دې اطرافو کې خو به سم کوفر راخته دی او دغه خو بالکل بیا دیر دغه نشته دی څوک د پښتني د تاسو نشته دی.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو دا ویل ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوفالي کې وچکالی ده او بو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده. د خلک در په در خاورې په سر دي باید چې دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډیر د وچکالی څخه ستړي دي. له کوچ په دغه استډیو باندې تاسو خبر سي او د خلکو ته کومکونه جر ورسوي ک نه ورسوي خلک به د ډیر زیات طلبات سره او د ماجرتو به سر به مخ.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی چیر حکومت کې ځینو ګرفتار او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټول لپاره د زورو یا ګولډ په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څمو دې ټوله د عام خلکو شتمنی جوړل او خلک وتښتیدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم مې عارف الله وطنیار دی. له خوش سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی يم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا چې د کومې مرستې د دبليو اف له خوا په اړمن خلک وشل کیږي صدا کې فکر کوم چې په 100% کې 50% مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه میخیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي دغه مرستي به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا وسیطه ولري او د دې ترڅنګ او یا پیژنګلې ولري. نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي، وکیان مستحق وي، باید د دې سمه پلټنه وشي، ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر د دې چې هغه خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید د دوی سره جدي چلند وشي، باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي. ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت خوزجانه دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي، باید نړیواله ټولنه هم باید دوی په رسمیت وپېژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه او فایده کړي. دا وضع او حالات که دا رقم سي نو افغانان به له هغه حالات سره مخ شي، بېخي لکه پخوا په څېر باندې څنګه چې جواري سبو ته ناست هغه جواري سبو ورو تازه نه پیدا کېږي.
السلام علیکم د زبیر د کارټون کولیدم که سلامونه مې کېږي. احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرالله خکسار د کندهار ولایت د چارباغ د سیمې سم دا پیغام پرېږدم. هر مسلمان به وکړه غواړي ما سره کومک وکړي د پنځه شپې کې چې ما نه ده پوس کړی، نو په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، ما سره د مسلمانۍ له وجې کومک وکړي. سپر اویا شپږ اویا د پنځوس پنځه سوه یو پنځوس.
طالبانو سره ګزاره سخته ده، مرګ یې خپله کوي، بیا څوک کوروالی جړات هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره ګزاره سخته ده، خپله کوي، بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام، د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی، یا فوجي گیمز بند کړی دی، یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دې په اړه مې یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي. نو ولس کې طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتچو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي، چې زیاتره یې په انکارا، استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام، مننه ازادي راډیو.
بله، السلام علیکم صاحب اداره، بخیر شم. بخیر دې کړی دې له وزیر اټو ټول کارګون سلامونه وړاندې کوم. ورو د خپل د سیم په کندهار او زاد تر تماس یې مرول دغه دغه مشران تجمان مشران څخه مدافع اشاعت دې د پاکستان او ورته مول باندې عملې کړي. هغه دغه سمیر چې دوه کال کې چې په افغانستان کې لا صحنه کې دغه ته نو دغه لا سرون نه مخکې نه بالا لا سکار کې وکړي. افغان ولس سلام علي ختم دروره.
زه د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ د بایلو اوسېدون کوم. دا د چوپان ولسوالۍ ډېره وچه ده او ډېر اوبو سره وچکالي سره مخامخ ده. باغونه یې وچ دي، کچیرې دا موسسې یو یو پاسد یو یو دغه غنم چا ترکیې ته راغلي. دغه د بایلو دوه بنده دي په غره خواته دي، نو چاته دغه نه جوړوي چې دا بندونه راته وتړي. او دا د چوپان ولسوالۍ د بایلو اوسیدونکي به ټول اوبادي. دا مې پیغام ده، دا د ټولو مقاومت ورسیږي. با احترام، السلام علیکم.
زه جمال الله هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل چاهم کې دشي وایم. دغه خبرونه چې د ازادي راډیو څخه اعلانېږي چې افغانستان په نړۍ کې اول ملک دی نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، دا خبرې ناسمې دي. موږ یواځنی خلک دي چې په نړۍ کې په سختو شرایطو کې مو تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د نجونو یا د هلکانو د هر چا منلی وو، منلی مو دی. دا ماتلیه دا یو داسې وزر دی چې هېڅوک په دې وزر سترګې نه شي پټولی. که موږ به دغه وزر په باب ازادۍ راډیو کې زموږ سره مرکه وکړي. موږ به دغه وزر چې دا وزر موږ ته پېښ دي د مسلې په باب زه به اسناد کښېږدم. دنج اسناد داسې د مدني په ولسوالۍ کښې تر چانجیر بهترینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نولس کالو شلو کالو د چانجیر په لیسې کښې د اووم سنف یو اووم سنف د نجونو دپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوق بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان د دغو په مرسته موږ یو د اووم سنف پیدا کړي د نجونو دپاره د چانجیر په لیسې کښې په کمو امکاناتو هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنې موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک. هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کښې داسې تعصبات چې خبرې کوي چې زموږ په منځ کښې بېلوالی راولي دا